دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري د بخښنې نړیوال سازمان وای دا افغان کډوالو په وړاندې تاوتریخواله دی پای ته ورسیږي د بخښنې نړیوال سازمان په یو شمیر هوادونو کې د افغان کډوالو کډیدلو ته په اشاره ویلي چې باید دغه کډوالو په وړاندې تاوتریخواله او د دوی د بشري حقوقو مالې دل پای ته ورسیږي د سازمان پرون د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې افغان کډوال په ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ملیزیا او ترکیه کې د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل حقوقونه برخمن نه دي په دغه رپورت کې راغلي دي هغه هم د غرنګ وحشت تاوتریخواله بچلن او استلو د ګواخ سره مخامخ دي هغه د تبعیض سره مخ دي او لمرنۍ خدماتو لکه زده کړو کار هویت او د مسافرۍ اسنادو ته د لاسرسي لپاره مبارزه کوي دغه سازمان ټینګار کړی چې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالې ډکې پیښې او د بشري حقوقو نه جدي سرغړونې یره او وحشت لري او د دغه ډول وحشتناک چلن سره سره زیات هوادونه دغه سترګو کډوالونه سترګې پټوي د بشری نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د کډوالو حقوقو د بشر اساسي حقوق دي او کډوالو 1951 کنوینشن او د 1948 پروتوکول د کډوالو له حقوقو نه ملاتړ کوي چې په هغه هواد کې د روخانه د لایلو پرته د استلو حق د کار ځای زده کړو حقوق د بشري مرستې د مذهب ازادي ازلی مرکزون تلاسرسه د تګ راتګ ازادي او د سفر لپاره د پیژندنې اسناد لر هم شامل دي فاطمه پیمان چې کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره افغانستان نه استرالیا ته کډه شوې وه د جون په شلمه د استرالیا د سنا مجلس غړي په توګه وټاکل شو میرمن پیمان په خپل فیسبوک پاڼه پټاکنو کې د خپل بریالیتوب په حق لیکلی او ویلي دي چې د سناتری په توګه ټاکل شوې ده وښکلنه فاطمه کله چې اتکلنه و د خپل کورنۍ سره استرالیا ته پنايوړه پلاری په لومړی کلونه کې د آشپز امنیتی ساتونکي او ټکسي چلوونکي په توګه کار کاو او موري د موټر چلولو یو کورس لرلو د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز په یو ټویټ میرمن پیمان ته د بریا مبارکي ورکړې ده ملګری ملتونو وای اوس مهال شاوخوا شپږ میلیونه افغانان د خپل هیواد بهر د مهاجرو په توګه ژوند کوي او 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي دي د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د مهاجرو د نړیوالو ورځې په توګه لمانځل کیږي ملګری ملتونو وای بهر کې د میشتو 2.8 میلیونه افغان مهاجرینو د شتون لامل افغانستان په نړۍ کې د زیاتو مهاجرینو لرونکو هیوادونو په ډله کې دریم هیواد دی د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری UNHCR د افغانستان د دفتر مشر لیونارد زولو وای چې اوس مهال د شپږو میلیونو نه زیات افغانان په بهرنو هیوادونو کې اوسیږي خغلی زولو ویل د UNHCR د اسنادو له مخې د 2012 کال راهیسې 3.5 میلیونه افغانان د جنگ جوړو له امله دننه په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي چې د هغو ستونزې د اوږدې مودې هوارې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو افغانستان د دفتر مشر د دوشنبه په ورځ کابل کې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو اوسیدونکو د چارو له وزارت په نوښت جوړ شوی وویل چې نړۍ کې د هغه کسانو شمیر چې د جګړو او بشري ناخوالو له امله خپل هیواد پرېښودلو ته اړ شوي د سلو میلیونو نه اوښتی دی هغه دا د بشریت لپاره یو نړیواله ستره ټراجدي وبلله سپینه ماڼۍ د یکشنبه په ورځ یعنی د جون په 19 ویلي چې د ملي امنیت د سلاکار جیک سلیوان د کرونا د معایناتو نتیجه مثبت راغلی ده هغه له سلیوان چې د ملي امنیت د سلاکار په توګه د جمهور رئیس جو بایدن سره ډیر وخت په اړیکه کې وو د سپینې ماڼۍ دیوی جیک پوړي چارواکي په وینا هغه په ورستی ځل د ښاغلي بایدن سره د همدې اونۍ په سر کې کتلې دي د چارواکي د نوم نه خولو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې د ملي امنیت سلاکار روسه تر هغه د جمهور رئیس جو بایدن سره لیده کاته بند کړل کله چې څو تنه چې هغه ته نږدې وو د کرونا په وایرس اخته شول په عین وخت کې د ملي امنیت شورا ویان دی ادرینا واټسن ویلي چې په ښاغلي سلیوان کې د کرونا وبا ایراز او علائم سرګن شوی او هغه د جمهور رئیس سره نږدې ناسته پاسته نلرله د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ خبرداري ورکړه چې په یوکرين کې جګړه خای سو کال وخونی سي تر څنګه دا هم ویلي چې لویدیز متحدین باید د یوکرين ځواکونو سره ملاتړ کم نکړي. خاغلی ستولټنبرګ د وی جرمني ورسپانې سره په امریکا کې ویلي چې موږ باید د حقیقت ته چمتو اوسو چې خای د یوکرين جګړه کلونه وخت ونیسي، حتی که په لوړې بیې هم وي موږ باید د یوکرين سره د ملاتړ نه لاس وانخلو. د ناتو د سرمنشي تر څنګ د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن هم چې د فروری د میاشتې را په دې خوا چې روسیې په ګاونډي هیوادونو یوکرین یرغل کړی، دوه ځلې یې کیف ته سفر کړی، د یوکرین د ستړي کېدو د خطر خبرداری ورکړی. ښاغلی جانسن چې حکومت یې د یوکرین سره ګڼ شمېر نظامي او بشري مرستې کړې، د جمعې په ورځ په کیف کې وویل چې غواړي د یوکرین ځواکونو ته روزنه ورکړي.
خبرونه به د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې ملګري ملتونه وایي اوسمهال شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له خپل هیواده بهر د مهاجرو په توګه او 3.5 میلیون په کور دننه بې ځایي سوي ژوند کوي. د مهاجرینو عالی کمشنری وایي افغانان په داسې حال کې د مهاجرو نړیواله ورځ لمانځي چې 85% زیات افغانان په خپل هیواد کې د سختې لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه غواړي چې افغان مهاجرینو سره د مرستو ته دوام ورکړي. په دې باره کې له کابل څخه اکرام شنواری راپورټ راستولی.
د جون شلمه په ټوله نړۍ کې د مهاجرو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي بهر کې د 2.5 میلیونو افغان مهاجرینو د شتون له امله افغانستان په نړۍ کې د زیاتو مهاجرو هیوادو په ډله کې دریم هیواد دی. ملګري ملتونه د مهاجرینو اړیکه کمشنری UNHCR د افغانستان د دفتر مشر لیونارد زولو وایي چې اوس مال له 6 میلیون څخه زیات افغانان په بهرنیو هیوادو کې اوسي. خاغلی زولو وویل د UNHCR د اسنادو له مخې د 2012 میلادي کال راهیسې 3.5 میلیون افغانان د جنگ جګړو له امله دننه په خپل هیواد کې بې ځای شوي، چې د هغوی ستونزې د اوږدې مودې هواري ته اړتیا لري. د بې ځای شو وضعیت دې حقیقت ته په کتلې چې په روان 2022 میلادي کال کې د افغانستان د نفوس 85% زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري. همداشان د ورکړ شوو راپورونو له مخې 3.5 میلیونه خلک د سختې لوږې د حالت سره مخ دي چې ګډو بشري هڅو ته اړتیا لري، ترڅو دوی د خوړو لپاره په خپل دسترخوان باندې خواړه کیږدي. د UNHCR د افغانستان د دفتر مشر د دوشنبې په ورځ کابل کې د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته چې د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سرینوکو د چارو وزارت په نوښت جوړه شوې وه، وویل چې نړۍ کې دغو کسانو شمېر چې د جګړو او بشري ناخوالو له امله یې خپل هیواد پرېښی له 3 میلیونو اوښتی دی. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او سرینوکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری د دوشنبې په ورځ د مهاجرینو نړیواله ورځ کابل کې په غونډه کې ولمانځله. دې غونډې ته د طالبانو د حکومت د مهاجرینو سرینوکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی وویل چې له افغانستان څخه بهر ته مهاجرتونه پر دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل سره سم پیل شو. خلیل الرحمن حقانی د ملګرو ملتونو ګاونډي هیوادو وغوښتل چې هغو افغان مهاجرینو ته چې په دغو هیوادو کې تر اوسه د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هغوی راجستر کړي تر څو د ستونزو څخه خلاص شي.
هغه څوک چې راجستر دي هغه ته یو اجازه ورکول کېږي، خو رجستر تقریبا 2% دی، غیر رجستر موږ په حساب تلور 2% موجود دلته. نو اخل چې غیر رجستر دي هغه حالت هم د هر شي نه محروم دي، دلته هم د هر شي نه محروم دي. دلته نه بیا تعلیم، نه مکتب، نه مدرسه، نه ورته نور د معاشات، هر شي دي ته مشکل جوړيږي. نو په دې باندې تاسو نه موږ مطالبه او کوشش وشي چې دا په همنګي سره د تاغه ټول هغه اسناد مهیا شي چې د خپل حقوق نه برخمن شي.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیل وایي بلال کریمی هم بلې خود چې ګوانډي هیوادونه به وتته د سنیدولو تر مهاله افغان ماجرینو قربتوب ته دوام ورکړي.
ځینې راپورونه متاسفانه په تیر کې موږ اوریدلې چې په ځینو هیوادونو کې زموږ هیوادوال له ستونزو سره مخامخ شوي او راپورونه نشر شوي. زموږ هیله دا ده چې د اړوندو هیوادونو مسؤلین د بشري عاطفې له مخې او د اسلامي ورورګلوي له مخې څخه د افغانانو همدغه حساس شرایط درک کړي او په دې تنګو شرایطو کې چې له مختلفو زاویو څخه زموږ هیواد ورڅخه کړيږي، دوی له همدغه مظلوم قشر سره خپل همکاري زیات کړي.
د ملګری ملتونو د راپور لمخي په ایران او پاکستان کې تر شاوخوا 2.5 میلیونو راجستر شو افغان کډوالو سربیره لامدیش پیر یو څه زیات نور کډوال د ماجرت د اسنادو پرته ژوند کوي. ملګری ملتونو وایي چې د 2002 میلادي کال وروسته د افغانستان له ګاونډي هیوادو څخه 2.5 میلیونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، خو په تیرو دوه لسیزو کې په سلګونو زره نور د جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو له امله بیرته بهرنیو هیوادو ته کډه شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د لیک کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15مې وروسته 250 زره افغانان یوازې پاکستان ته کډه شوي. ایران ویلي چې په دغه موده کې په سلګونو زره افغانان دغه هیواد ته هم کډه شوي دي. د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي چې په دغه موده کې څه باندې 200 زره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې وخت د طالبانو لرسېدو وروسته د افغان کډوالو شمیر زیات سوی او افغانستان نن ورځ له کړکېچن بشري ناورین سره مخ دی. دغه سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل تازه راپورټ کې وایي چې اکثره افغانان په گاونډیو هیوادونو کې له خپلو اساسي حقوقو څخه برخمن نه دي. د دې راپورټ نور جزئیات زموږ د همکار سمیع الله جلال زست خواري.
د بخښنې نړیوال سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې پر مهال په خپل تازه راپور کې وایي چې د افغانانو د کډوالۍ کړکېچ په نړۍ کې د کډوالو یو اوږدمهاله او ستر وضعیت دی. دغه سازمان وایي چې څه باندې 6 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالو او فقر له امله له خپلو کورونو څخه وتلو تر شوي دي. یا سازمان زیاتوي چې له دغو 6 میلیونو څخه 3.5 میلیونه په خپل افغانستان او 2.6 میلیونه نور هیوادونو ته مهاجر شوي دي. یا سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې واکته د طالبانو لرسېدو وروسته د غشمیر نور هم زیات شوی او افغانستان نن ورځ له کړکېچن بشري ناورین سره مخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دغه حالت په خاص ډول پر میرمن او ماشومانو ډیر ناوړه تاثیر کړی او 80% نوي بېځای شوي افغانان د کورنۍ د جلا کېدو، رواني فشار، ناوړه ګټې اخیستنې او د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالو په شان له زیاتېدونکو حفاظتي خطراتو سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکلي چې هیوادونه باید د ژوند کولو او پناه غوښتلو په ګډون اساسي بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او دغو مواردو ته پام وکړي.
د 1955 کال د کډوالو کنوانسیون او پروتوکول تصویب لا افغانستان څخه د ټولو هغو کسانو د خوندي وټولو لپاره ضروری اقدامات چې د طالبانو او یا هم نورو اړخونو لخوا هدف ګرځول کیږي. په افغانستان کې د وضعیت تر کېدو پورې په زور د افغان کډوالو د استلو پای ته رسیدل د پناه غوښتنې شفاف او فعال سیستم ته د ټولو افغان پناه غوښتونکو لاسرسي.
یا سازمان د بشري حقوقو مدافعینو، خبريالانو، خزینه رهبرانو، فعالینو او دوه جنسه افرادو ته چې په خاص ډول خطر سره مخ دي په ټولو برخو کې د عاجل عملی ملاتړ غوښتنه کوي. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د کډوالو د نړیوالې ورځې څخه مخکې په نیویارک کې یو شمېر هغو مهاجرو سره وکتل چې په نیویارک کې ژوند کوي. ګوتیرش په دې منځ کې د افغان امریکایي کورنۍ شفیع الف او روهینا صوفیزاده سره هم کتلې دي.
مونږ د اسکان مجدد ډیرو ځایونو ته اړتیا لرو. مونږ د بیا ځای پر ځای کېدو لپاره ډیر مرستې ته ضرورت لرو. مونږ د مختلفو لارو څخه د اسکان مجدد مرستې پکار دي، لکه لومړني ضرورتونه، کور او هر هغه څه چې د وکډوال لپاره پکار دي. دا به د وکډوال سره ډیر مرسته وکړي چې د خپلې روښانه راتلونکي لپاره ډیر مرسته ترلاسه کړي. زه د پخوانیو افغان کډوالو په کور کې هم زه په امریکا کې د عراقي کډوالو کور ته ولاړم. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مې په ډیرو مخ پر ودو هیوادونو کې د کډوالو کمپونه لیدلې دي چې په سختۍ سره ژوند کوي. دا ډیره په زړه پورې ده چې دوه دریو کسانو څنګه خپل ژوند بدل کړی دی.
کاغلی ګوتیرش د پرمختللو هیوادونو څخه وغوښتل چې د کډوالو د اسکان مجدد د شمیر فرصتونه په معنادار شکل زیات کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. درنو اوریدونکو، که د جګړو په پایله کې انسانان کډوالۍ ته مجبوریږي، خو دوی د فطري انساني خصلت او استعداد له مخې د کډوالۍ د چاپیریال له شرایطو سره ځان عیاروي. په کالیفورنیا کې مشتمن افغانان د نوو راغلو افغانانو سره د نوي ژوند په جوړولو کې مرسته کوي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
ګنج مې افغانان چې امریکې ته راوستل شوی د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یو د دې ستونزو څخه دا ده چې په کارموندنې کې څوک ورسره مرستې نه کوي، خو دلته په کالیفورنیا کې یو شمېر هغه افغانان چې خپل بزنسونه او دندې لري د دې نوي راغلي افغانانو لاسنیوی کوي، لکه یونایټډ ګارد سرویسز.
دغه کمپنۍ خپل فعالیتونه په 2020 کال کې د کالیفورنیا په مختلفو ښارونو کې پایل کړل، چې اوس مهال یوازې په سان دیګو ښار کې څه باندې 130 کارګران لري چې یو شمېر نوی راغلي افغانان دي.
یونایټډ ګارد سرویسز په مختلف خارونو کې فعال دي، لاس انجلس، بیریا، ساکرامنټو، ریورسایډ، سان دیګو، او اکثریت زمون کارکونان د نوی افغانان چې څوک ویکیشن کې راغلي دي د موږ سره کار کوي.
کله یو لوري په کالیفورنیا کې نوی راغلي افغانانو ته کار په سختۍ پیدا کیږي، لپل پلاو بازو ته ځان د کار له شرایطو سره د عیارولو چارې ګران دي، خو ځینې ورسره ځانونه زر برابروي.
د افغانستان په نسبت هر شی د یو سیستم له مخې تر سره کیږي. سیستم سره پوره بلد شوم، نو بالاخره دغه کمپنۍ ته مې خپل اپلیکیشن وکړو، نو دوی چې دوی نه په ډېرې مننې سره چې زما اپلیکیشن یې قبول کړو، دلته یې ماته دنده راکړه چې اوس د خپلې دندې نه ډېر خوشحاله یم.
هغه نوي راغلي افغانان چې په انګلیسي کې ستونزې لري، د یونایټډ ګارد سرویسز کمپنۍ مشران دوی ته د کار په ساحه کې د حل ځانګړي تدابیر نیسي.
خصوصا کسان مثلا چې لایسنس هم نه لري او د ژبې سره مشکل لري، نو موږ نشو کولای چې ار سایت ته غوي ولېګو، ځکه بای سایتونو کې ژبه انګلیسي ژبه لازمی ده. ولیا سایتونو کې خصوصا چې هغه ساختماني کارونه لته کې اولته ژبه لازمی نه، نو اکثره کسان چې په ژبه نه پیږي او د ژبې سره مشکل لري، موږ هغه سیزینو ته لېګو چې الته ډېر د خلکو سره دا غوي تماس نه، صرف مثلا فزیکلی باډي الته وړي چې ودرېږي. نو هغه کسان مونږ هغه زینو ته لګو، او څوک چې په ژبه پیږي او یا کم تم لک په ژبه سره پیږي، نو هغه به هغه سایتون ته لګو چې هغه وکول شي هغه مشکل حل کړي.
که څه هم یو شمېر افغانان په امریکا کې په عادي کارونو باندې شرمېږي او چمتو نه وي چې کار وکړي، خو د مکان او زمان شرایط یې عادي او شاقه کارونو کولو ته مجبوروي.
غرونه چې دلته راځي واقعا مایوسي احساسوي، چې ولا زالته قومندان ما زالته تقریبا رئیس ما او دفتر لاندې ما ډیر خلکو کار کاو، ډیر مامورین ما لره لاو دلته چراشه مڅ شمه، نو دا خلک دلته ډیر مایوسیږي چې کله موږ دیو ته افر ورکو چې دلته راشه یو کار دی، مثلا سٹور کې کار دی، هوټل کې کار دی، یا سکیورټی دی، اخی مایوسی احساسې ولا نه یو سبب اغاز ما افراد ما ویني بل بویني دس یو د غوي، خو چې کله په مشکل باندې مواجه شي هغه بیا پویږي چې نه ولا دا امریکا دی، دلته باید سړی د ابتدا نه کار وکړي.
پښتو متل د بنده حیران خدای مهربان، که افغانان د تحمیلي کډوالۍ له امله هیواد او مسلکي دندې پرېښودلو ته اړ شوي دي، خو هر ځای کې د کډوالۍ په دیار کې اوس لرونکي افغانان د دوی لاسنیوی کوي، په کارونو کې ګوماري او مادي مرستې ورسره کوي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنځ شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په جرمنی کې افغان کډوال او کرکټ د جون شلمه چې د کډوالۍ لنړیوالې ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ګڼ اتباع یې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالۍ ورځې او شپې تیروي. په جرمنی کې دا مهال نږدې 400,000 افغانان ژوند کوي. په دې رپورت کې به د افغان کډوال ځوانان د هغې هیلې د پوره کېدو هڅه واوري چې په وطن کې نه ده پوره شوې.
کرکټ هغه لوبه چې له نوم سره یې د افغانانو د شور او ولولو تصویر ذهن ته درېږي. دا میدان که څه هم د افغانستان نه دی، خو لوبغاړي او علاقمندي کډوال افغانان او د کوزي پښتونخوا پښتانه دي. که څه هم وطن پردی او هیلې نیمګړي بریښي، خو دا ځوانان خوشحاله ښکاري او ممکن یوازینی علت دا وي چې په کډوالۍ کې هم توانېدلي له خپلو افغانانو سره یو ځای د کرکټ لوبه کوي. د افغان کډوالو د کرکټ دا لوبډله چې د جرمني په بن ښار کې لوبېږي د بن زلمیان نومېږي.
په 2014 کې موږ د ټیم بنسټ کې خوده 15 پک مرګریو. دا غینه بعد بیا موږ سره دا نور مرګری چې کوم د افغانستان ناغه ټیم کې تازه تازه راغلی ماشومان په هغه ټیم کې زیر سینو نو هغه موږ سره بیا یو ځای لوبه شروع کړه. بیا ورو دا 2022 ده او الحمدلله موږ اوس هم لګیا یو. او کرکټ دا ټیم موږ داسې ټیم نه حسابو، موږ دا ټیم داسې حسابو چې زمون د پاره یو فامیل دی، ټول خلک مسافران دي دلته. کم کسان چې نوی راشي هغه ته چې د مونږ کوشش کوو چې هغه تشویق کوو چې هغه خپل درسونه دلته وای. زمون سره په ټیم کې وس 15 او 10 کسان دي. په دې 10 کې چې د زمون سره پی ایچ ڈی چې دي 15 کسانو پی ایچ ڈی غانی کړی دي او ماسټری تقریبا 9 کسانو ماسټری کړی. نو ځکه وایم چې زمونږ ډیر زیات کوالیفاید ټیم دی د نورو ټیمونو په نسبت باندې. دا غلطه نه ده.
کاڅه موسایل ډیر ساده دي خو ارادي او هیلي لوړې دي. څنګه چې په افغانستان کې کرکټ کړي او اوس په جرمني کې کډوال دي، د دغه کرکټ لوبډلې لاري هیله لري چې د جرمني هیواد د کرکټ ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي.
هیله او ارزو ممدار چې ورس له خیر سره چې د دوشلند لپاره په ملي کرکټ وکم او د افغانستان نمائندګي
ملګری به د جرمنی په ملي لوبډل کې ځای پر ځای او هغه ارمانونه به پوره شي چې په وطن کې د کرکټ کولو په تړاو لرل.
دیوالک مونږ دومره هغه باګه پوتنشل لرو کنه چې مونږ چیرې د کولې شي نېشنل ټیم کې ولوبېږي. خدای دې لپاره یو پروسس دی. پروسس دا څه چې دې به د سکور او هر سری کارت کې کدا بیټسمن نو د بیټینګ ریکارډ کیږي او دا وی ویب سټ تخیږي او کدا بالر دې د وکټ او رنزونه کیږي کنه اکانومي. نو دا چې دې بیا دا وی ویب سټ تور خوږي نو بیا د دیو ویسترن ایګل ورته وای هغه زمون په دې ان ار وی چې زمون د صوبه ده په دې کې چې دې یو ټرایلز کیږي. نو دا کس به لارشي ټرایلز ته الټر ټرایلز ورکی کپای کې د ښه پرفورمنس وکړي نو د ویسترن ایګل کې په ټیم کې چې دې شامل شي بیا دا هو سردا لوبه کې او دا غي د لوبه نه بعد بیا د په پرفورمنس باندې د په نېشنل ټیم کې چې دې ځای ورکی.
په دې لوبډله کې هغه افغانان هم شتون لري چې د 2020 اگست له 15 وروسته له افغانستان څخه جرمني ته راکډول شوې دي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډیر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا غږ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روسی عسكر د مارچ او اپریل په میاشت کې مجبور کړ شلو چې لکیفنه او د دې له شاوخوانه پر شار شي او روسل دینه د روسی نظامی قواوی به سره راټول شي او خپل کوششونه د اوکران په جنوب او ختیځ باندې متمرکز کړل. په عین وخت کې په اروپا کې د امنیت او همکارۍ لپاره په سازمان کې د امریکا سفیر مایکل کارپینټر په واشنگتن کې خبرالانو ته ویلي کرملن په عین سیمه باندې خپل سیاسي پلانونه متمرکز کوي. سفیر کارپینټر وویل موږ اوس وینو چې روسیا د هغه څه لپاره د لوبو کتاب تیاروي چې پلان لري د اوکراین په جنوب او ختیځ کې عملي کړي. د خبرالانو ته د خاروالانو او نور محلي مامورانو تختول همدغه راز په زور د خونځي او د مدیرانو خبرالانو او محلي فعالانو لا درک کول څرګند کړل. د کرملن لخوا د پلانونو په باره کې هم راپورټونه شته چې د روسیې د خونځي او تعلیمي نصاب تحمیل کړي او محلي خلک مجبوروي چې روبل استعمال کړي. راپورټونه وایي د دې لپاره چې په جنوب او ختیځ کې د موثق معلوماتو د بهیر مخه نیول شوې وي روسي قواوو انټرنیټ او ځینو سلرفونونو ته لاسرسی بند کړی دی. برسیره پر دې سفیر کارپینټر وویل موږ په دې عقیده یو چې کرملین به د شرمناک ریفرنډم د کولو کوشش وکړي چې ډیموکراتیکه یا د انتخاباتو د مشروعیت پرده پر ورزافه کړي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دوی دغه شرمناک ریفرنډم په کریمیا کې په لوهانس په دونتسک او نورو ځایونو کې تنظیم او کړی و. لکه څنګه چې کرملین په اصطلاح د دونتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانس د خلکو جمهوریت ولاړ دولتونه جوړ او طرح کړل، سفیر کارپینټر ویل امریکا په دې عقیده ده چې روسیا به کوشش وکړي چې د خرسن په سیمه کې د خرسن د خلکو جمهوریت منظم او جوړ کړي. د او اس سی ای په شمول چې زه پکې وظیفه سرته رسوم بین المللي ټولنه پوره څرګنده ده چې دا رنګه ریفرنډم دا رنګه شرمناک ریفرنډم جعلي ووټونه به مشروع ونه ګڼل شي، نه به هیڅ داسې کوشش قانوني وګڼل شي چې د اوکراین اضافي ځمکه د خپلې خاورې سره یو ځای کړي. سفیر کارپینټر څرګنده کړه او اس سی ای او نور څو اړخیزه فورمونه به د روسیې د اقداماتو بربنډولو ته دوام ورکوي. په ډیپلوماتیکه توګه به منځوي کړي په ټول اوکراین کې د مختاجو خلکو لپاره د بشري مرستو لاسته پر راوړلو به کار وکړي او د انتخاب د دغه بیمانه او نامعقول جنگ چې روسي په اوکران باندې پیل کړی دی پایته درسولو غوښتنه کوي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.